کشور و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه.
دوی تینگر تل داو که ریختیا طالبان غواری چه هیوادونه ورسر واقعا یو تعامل ولدی افغانستان در دی حالت وجودی باید عملی اقدامات وکړي. خطه رسلو رو کلونو که در عملی شوی ندی چه د افغانستان د منځوي کېدو لامل شوي.
ښاغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسني سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغېزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دې د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي، تر څو په خبره یې دا هېواد زویتوب ووزی او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلي فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو د روانې ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندیز سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او د ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللې دي، خو په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې سوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیمه اسمبله کې چې د سپتمبر په 24 پیل شوي او یوه اونۍ به دوام ولري، د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامیې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق وي، خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي، ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik.
Kluchida rival au simay zamniyat au davomdara paraxtiya paragigu shu kavlayd Afg'oniston masala lapamo xorsu. Da sulayiz au basubat ashan lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. کوم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوي ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړې چې په نړیوال اهمیت د افغانستان د خاورې اوړي تصویب دي کړل شي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا وویل
افغانستان د حکومتین ټولومو کوشتجی دقت الهان بیر انلایس سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټیز غوښتنه دا ده چې اوسنۍ واکمنان توګهونه ترنلار رغبره کړی ترڅو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرانه کې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو تر څنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادر جباروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د تیر جمهوري حکومت له ړنګېدو راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200,000 دی، خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل سوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوروړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي. خو اوس د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبې په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د شزینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې استرالیا ډېر خپل کړی دی. د استرالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړې دي او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د استرالیا، بنګلاديش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 ترسره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړۍ مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند لاغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنې په 2019 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالي شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبرن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستاني لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio
یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراع کوونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان خطیبي نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړې دي. خطیبي چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مډال یې د خپلې یوې ساینسي څېړنې له کبله ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو 2 مډالونه افغان ځوان عدنان خطیبي انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. 18 کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 12 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیر اونۍ په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوي 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد سلولهای بنیادی گیاهی
د پوستکی په اغیزمن شوو حجرو مو د بوټو د بنسټیز حجرو د کارونې څرنه وکړه. زه خدای شکر دی بریالی شو او د سرو زرو مډال مو وګټو. البته چې دا زما د سرو زرو لومړی مډال نه دی. نو ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی و. تقریبا د دې مډال د ګټلو 4 میاشتې مخکې
4 ماه پیش از این مسابقه است.
په سند کې چې د سپتمبر په 15 دغه فیستیوال د ارزمون کې په لوي له خواتنان خطیبي ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نوموړي ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات له بنسټیزو حجرو څخه د فعالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیا رغونه کې د کارونې د اختراع له امله ورکړل شوی دی. په دې فیسټیوال کې د 22 هیوادونو د نږدې 2000 ټیمونو زده کوونکو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. نوموړی وایي ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربې کې ګټلی و. عدنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان سختو ستونزو او نهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از
خیلی وکری چه افغان زوانانو تا ده هیلو ترکشم چه ځان و پیجنی نه هیلو نشی او ده پرمختگ او غوریدن لپاره خو فرصتونو ترپاسه کری
شایسته برای روش تا چکوفایی پیدا کنن.
د یادونه ده چې په ایران کې د دې لوستي افغان ځوان د بریا خبر داسې مهال خپریږي چې تازه په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره په زرګونو افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محروم دي، د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوخت دي او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونه او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وت افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور د کابل د مکرریانونو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبه رسوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي سا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
زموږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ ته اوبه پاسو کېږو. پس له وخت نه ماسپښین لخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونه ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرویانو خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا دوه میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت له غړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون جون میاشت کې خبرداري ورکړ چې وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2023 کال پورې کابل بشپړ وچی. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خپرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمنو وګړو چې کون کو زای برښنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټول کې جغرافیه مسمن نه هم لوستم قدرمنو زکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې در سیاحت په ماغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو چې کون کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو وګړو د ځکونکو موږ ویلې شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه د یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیریا د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې شوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. خوشو زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې و دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت وي د هغه څخه په زیاته کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنی ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنی ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنی لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کیږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپلې سوداګري کې پرمختګ راوړو. تر نورو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو لرغونی اریایي هېواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل، چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس بلی برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلی، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی، هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي، تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته. دا چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمې اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، بلکې مهم صادراتي قلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې دا زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات یې له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دي په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند د نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند د نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا وروستیو کلونو کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نه اتیایي مسپه کې یو جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1991 کې واردات چې وزموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2402 رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې دوه 2301.5 نه رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته بنښه کړې دي او په حق یې معلومات ترکړې دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و سهلا مکبر کی کدرمنو ګللی سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشریف واس ما مدد ولسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته اهل د چت ستور کدرمنو ګللی سکون کی برات رو غجور صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتن می نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان کی نن ورځ به مراقب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کی دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دی چې نن ورځ به مراقب تاسو ولوس کی ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډرمن زكون کې د لوست پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورو زكون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لرنې موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق ده. نو درنو زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې حرکت. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي سره غولي سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وای د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې به په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز ته په ټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دې نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیم څخه وګړي سیم ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسوون کې په نامه سره یادېدل لکه پوسټ رسوون کې چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. کله په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرني هیواد د کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه ترسره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرو نزدکون کو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ دبر کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دبر کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاد او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1992 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته سوله چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه سوله، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیباتو کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ سوله چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلړی زکونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1433 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګ چاپ شوي مواد و ډنډري پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسی و اوسیږي او معلومات مو ترلاسه کړي و اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په حکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس بل درنو سکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیک ولیکي، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شو دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنی دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شول، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل سو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې سو. نو موږ ویلی سو درنو زکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې سولې لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1982 لمریز کال کې، د ایم ټي این په 1984 لمریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1985 لمریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه در منځ د کوم کوز مرته کې واټ ټلیفونیک کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرته تاسو کولای شئ له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندل د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وسام د نو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس و پیژن. تلاند او کلس ډول سرکچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي. یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی سو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده، او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي، هلته چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو، او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او داس نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کیږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي، دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده، او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکال دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي، او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط سره باسي چې مرتبط کولای شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر مرتبط سره مرګان افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوسټ وپیژندي په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندي، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي، او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو ستاسو د نن ورځ لوست پر همدې ژبه انتفاع ته رسېږي. د لاپه ماښه وخت ولري.
ajwani prasha chapawaiga walani janana vai watale na kol kala ajwani prasha chapawaiga walani janana vai watale na kol kala I don't know.